ساعت لس بجه شوه درنو آوریدون که السلام علیکم زه اسمت ساروانیم پا دی خبرونه که به وابری چه ده افغانستان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې به اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د اختخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وتوالو طالبانو ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وشل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې له همدې امله په جلال آباد کې جوړې شوې غونډې ته د څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییز چارواکي، قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان راغونډ شوي دي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې ویل شوي چې د دغه نامنۍ د کابل جلال آباد امنی لوی لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک تر مازیګر وروسته په آرام زړه سفر ته زړه نخه کوي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وتوالو طالبانو ونیوله. د تخار ولی ولایت ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ نن سهار 6 بجې په پوره ډول د افغان ځواکونو لاس لوېدلې او اوسمهال دوی د هغو طالبانو په لټه کې دي چې تښتېدلي دي. د ښاغلي تیمور په وینا د دوی د موندنې په هدف کور په کور د تلاشۍ چارې هم پیل شوې دي، خو په دغو عملیاتو کې دا وخت مرګ ژوبل پاره څه نه دي ویل شوي. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ درې میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه ونه لري. او نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغه همکار له شارجي ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم کچېته بیټینګ کوو یو ستر هدف ورکو، او کچېته دوی بیټینګ کوي چې دوی موږ ستر هدف جوړ نه کړي او 150 شپېته نه دي.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شلاوریزه مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 500 اوره مسابقو په لړۍ کې ماته ورکړه. او دا هم څو بهرني خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځ وشل شوي دي. دا پر روان 2014 میلادي کال کې په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې په بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرویټي په سیمه کې وسلوال سخت دریځ په نښه کړل. ویل کېږي چې تیر کال په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په 14 بریدونو کې د شپېتو او 15 ترمند وسلوال سخت دریس وژل شوی دی. د بشری حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو مابس د روسیې په هوایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وشل شوی دي. د راپورونو له مخې دا مابس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه مابس د روسیې په هوایي برید کې 55 تنه وشل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمنځ پرمنته شوی کړکیچ کې د فارس خلیجی وادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړ. د غیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږ غیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړي ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربي امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر ویلي کچیر د ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات سری په دې اکلی معلومات ورنه کړه. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابولو تورن کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د عراق لومړي وزیر حیدر البادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي. ښاغلي البادی چې تیره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 کال د اداري فساد له منځه وړلو کال دی. د البادی تر دې خبرو یوه ورځ د مخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد دوره کولو غوښتنه وکړه. البادی دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. او روسي خبر دا چې د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات پیشنهاد کړي چې له مخې به یې هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي هغه باید له جرمني وایستل شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غوښتنو کې د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضري کوي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي. د خصوصیدونکو د خپل ولایت د هوایي ډګر په نه جوړېدو خپګان ښکاروي.
یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه د دوه در کول کیږي چې واخ دی په بوسی
چا چې د کور زندول دی به د محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
پاکستان وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ له حل کولو سره مرسته ته تیار دی. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:15 نیمه پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په دې څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د آزادي رادیو خبريال صفي الله ستانګزی په براتووی چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د څه لپاره تللی دی، د دې سفر اهداف څه دی؟ ستانګزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره پلاوی چې پکې د کابینې ځینی غړي او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي هم شامل دي، څو شیبه مخکې ننګرهار ته رسیدلی دی او هلته په هغه غونډه کې چې جوړه شوې او البته څلورو ختیځو ولایتونو استازي هم پکې دي، ولایتي شورا، مدني فعالان او خپل دولتي چارواکي هغه غونډې ته ورغلي دي. تر اوسه پورې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری خبرې کړي دي. اوس هم د ښاغلي زمری خبرې روانې دي. د ننګرهار ښار ته د ولسمشر د سفر هدف له دغه مدني فعالانو د ولسی د ولایتي شورا له استازو سره خبرې او همدارس په سیمه کې د دولتي چارو څارل دي. ننګرهار ته ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده او هلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. البته تمه د ولسمشر د دغه مدني فعالانو او دولتي شراکو تر خبرو وروسته ننګرهاریانو ته وینا وکړي او په بیلابیلو مسایلو باندې به د وینا وڅرخیږي. ویل کېږي چې ښاغلی ولسمشر به تر ډیره پورې په مسایلو باندې خبرې وکړي. همدا شیبه تمه ده چې ولسمشر خپله وینا پیل کړي. البته مخکې له مخکې د دوی وینا ویل شوې وه چې تمرکز به ډیر په دولتي چارو باندې څاروي او همداراز د خلکو ستونزو شکایتونو او ګیلو ته به غوږ کېښودل وي.
ډیر زیات
څاروان صاحب ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې سمو د مخکې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر او له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل او د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ننګرهار ته تللي او هلته یې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز کړی او تر ډیره پورې خبرې هم په امنیتي وضعیت باندې متمرکزې وي. او ویې ویل چې هیڅکله نه پرېږدي چې ننګرهار د داعش او یا هم د وسلوالو مخالفینو لپاره یو اصلي مرکز وګرځي. البته دوی ټینګار کوي چې ننګرهار د وسلوالو مخالفینو او داعشیانو لپاره یو ستر هدف دی او غواړي چې په دغه ځای کې خپل مرکز جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې ننګرهار ولایت د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اړوندو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویاند ازادي رادیو ته ویل کچيري یو ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضر شي. دوی چمتو دي چې ورسره خبري وکړي. یو شمیر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټي شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور ووري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی تر منځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د د دغه امادګۍ یا د دغه فیا منلو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنۍ رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهم قومندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازي له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. لبلې خوا د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
افغان ځوانانو د همژغۍ مرکز په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره نرمشت وشي. د دې مرکز لسکونو غړیو پرون په یوه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه او د اوربند اعلان هم مهم وبلل. په دې اړه د یوسف خان زاتران راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې د بیر له پیچلي مزل سره ډیر وخت نه هیلې ملیوي، خو وخت نا وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره د جنگ خېلې خواوې یو بل ته انعطاف او نرمښت وښيي. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده تر څو د خبرو له پیله مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني خپل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف بولو چې سولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي او سیاسي پروسې په توګه به مطرح کړي. د هیواد یا ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هلته د خپل افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړي ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنۍ او هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
ښاغلی افغان وایي چې که د سولې خبرې دي و کس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کیږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږیږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګند شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوي یو له بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلي وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر 14 کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ یې وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې یو شمېر الوتکې هیواد ته رسیدلي او ځینې یې هم په لاره دي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1500 دولت سو الوتکې هیواد ته را رسیدلي، ځینې هم د را رسیدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبې په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل سي.
هغه نویش ډول الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کیږي. له دغو الوتکو څخه څلور افغانستان ته پر رسیدو دي چې هیله ده د رواني میاشتې تر پای راورسیږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلور هلیکوپټرونو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلې او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم در ازوی چې په افغانستان کې د نننه د هلیکوپټرو د ترمیمول لپاره د یو فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکی وړتیا ولاړخه دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسی.
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارډ ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 28 زری وسایت اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقال یې اوس هم پیل شوی دی.
انتقالات یې شروع شوه.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ د دغه ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسی.
د خوست هوایی ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې، خو د کار په لړ کې د خوستي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پوری کړ چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غني څنات شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت وکړ چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل کېدو لپاره راپور ورکړي، خو له شپږو میاشتو وروسته لا هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نه جبله الوخیل راپور واوري.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار لیدل دوه خوښه څلور کاله تیریږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خوښه 15 میلیون ډالر په قرارداد ورکړل شوی و چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره دې چې د تیر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غنی خوست په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، راپورټ ورکړي، تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تیریږي، مګر بیا هم د کار د پیل سرک نه تر سترګو کیږي. د خوست اوسیدونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسیدونکو یم. دا ایرپورټ دای یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه د دوه در کوله کیږي چې واخ دی په بوسی.
زن رحمان خبره کوم دینه شکوټو سیدن کوم او موږ مسافر بزرګونه مسافر دی په خارج کې چې وته چې کرش کوبل کې یا خطرناک او بل مشکل او غوړي چې دای کې نګدې کی شي ونګدې رور کوته چا چې د کور زندولای دی باید دا محکمه شي او قانون منګول د وسپرل شي.
زیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالی ور سره تاو شوی، خو زی خلک په کرمې پندوي ماشومان په کې لوبي کی خال خال د اوسپنې کټاره ماتې شوی او د خې ساتنې بندوبست نشته. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زای هم وایي چې د هوایي ډګر پروژه یې ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه د تیرو څلورو کلونو راهیسې لخند او ځند سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او پلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپل د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه لزند او خند سره مخامخ کړی دا هغه ته باید سزا ورکړل شي. دی ولسونه غوښتنه داده چې په دې برخه کې ولسمشرۍ معنی باید د قاطعیت څخه کار واخلي او دغه پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کاری پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیه د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوي.
وایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والی صاحب ته راته ګارانتي راکړي چې منځ کې به چټلین قراردادي را غیر راته وزړل و ایران جزیه اخلی ترتیب ونیسی ما ته اطمینان را که دی مشرانو لخوا فورا بزر ادایت ورکم چی کار شد.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي، باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې باید دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چې د خوست هوایی ډګر پروژې کارونه په 1990 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول، خو وروسته یې کارونه د نامعلومو علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په ختمولو کې مرسته وکوي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې که چیرې دا شخړه اوږده شي نو شایي ګټه ترهګرو ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې ده نن د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته سرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي کنه له دغې شخړې باید ترهګر ګټه پورته کړي. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ اندېښمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار دا څرګندونې د شنبې په ورځ په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلي عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې کل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد تراشي. دا په 13 ورځو کې پاکستان د سعودي د جګپوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنځمې پرز اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د جوړ شوي ائتلاف په ګډون په ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقی وروسته ډیر کړي چې په دې وروسته کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګل شوي او خپل منځي ډیپلوماټیک اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله خدا چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکېچ ژر ختم شي او زیاته کړه چې پاکستان به په دغه کړکېچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا دی چې زموږ د ملي ګټو تحفظ شي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکېچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سنی د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هیواد ونه شي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ترنګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دغه اقدام په خبرګون کې قهرجنو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هیواده د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهرچیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشی لرون کوونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. دا یادونې وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
زم مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت ده. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرزوب لا اوري. هر ورځ دا معلومات ازدی ندلی کجکی سنگین خانشین لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلو اردو د رښتون نتر لاسګوم په دې نه کې د هلمند کې هوایي اماره ته ډېر شدید ضرورت مخه ده د هلمند د لشکره ولایت سره شاروالی ستاسو په لین کې امه مرته علي پلیس کې ځانونه ثبت کړي دي زموږ سبتیانی په شاروالی کې پرتی دي مرته دي دا کار کوونکي اخو زموږ سبتیانی راکي دي مرته سلاوي راکي موږ یو میاشت کې انتظار مستری دي وسلام
د سم اولاد کندهار ولایت سره په تماس کې امه زما د لورپور چارواکو څخه دا غوښتنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي که چیرې د هلمند امنیتي وضعیت تر دغه خراب شي نو کېدای شي چې د کندهار امنیتي وضعیت هم تر دغه ډیر خراب شي.
زمين له کندهار څخه ما د افغانستان د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت ته پیغام چې د هلمند وضع جدي ونیسي کنه نو دا به د فرقزۍ او تجربې نو وسه سر د وخت او
د دې خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام جوان پښيبو کې حملرو خو اوس لاس پجاو د 10 دقیقې دی توجه کړی د دې سات لاندو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په اسلام آباد کې د سولې پاړه څلور اړخي ځغونډه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیل واسطو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه مسابقه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژل شوې دي. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. د ریاض او تهران ترمنځ پر امن تشوي کړکې کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه حمله تړ کړې. او د عراق لومړي وزیر حیدر الابادی ژمنه کړې چې سک کال به اداري فساد لمنځه وړي.
لاند خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. د خلیج د سیمه سنی هیوادونو د عربستان څخه ملاتړ کړی دی. دغه هیوادونو ایران د سعودي عربستان په مقابل کې په ډیپلوماټیکو سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د خلیج د هیوادونو شورا په نورو کومو مسایلو خبرې کړي دا به صادق رښتینی جواب وي.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په درشل کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې ده. په عین حال کې سعودي عربستان ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او په دې حق له پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غواښ کړي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبري وکړي. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خبر سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیرې په سختو ټکو غندل شوی. دوی دغه راز ویلي چې دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنکړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب شي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولی پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې شروابط لمنځوړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر امنست کولو کې علاقه نه لري. ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته شوی ډیپلوماټیک کړکیچ په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي.
تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شنبه پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر د پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولي ته څیرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سختدریځو وسلوالو پر د پوځي مرکز برید وکړ او و هندي سرتیری ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریځ وسلوالو لاس درلود. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنټس لیکي جیش محمد سختریزه ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړی سختریزه وسلولو ته زمينه برابر کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتیز وکونو د جمی پور زویل دوی د پلاتینې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کاروباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پر مختګ نسبای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولي ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکیدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حمله ته ورته پیښ کیږي.
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے یہ
دوڑا اتمی قوتوں نے دوی دوڑ احساس کرے دے چھے کلہ دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں نے دے چھے موش بخ پلو کی جنگوال خواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شپ ریکٹا وکڑا چھے دا ہند صدر اعظم تے تیلیفون وکڑ او دا پورا ہمکاری ڈاڑی ورکڑ شاغلی مودی ہم مثبت جواب ورکڑ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسدالله لورین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي که حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار یې کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکی ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی په خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سګنای جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمی پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمی پر مهال خپل تش ډاکه او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنگونه
نمې خوبانه ست پنایم نسته یم پدې چلوي بلم پدې چلوي زید ته بلاغ علي زبرکسي زید من غوا خدا خو من غم دغه خاوري وکړ من کوم اساس ما شمانم ایران بیران خاورلاندې سپېره مې رو جاین لرو زخپلې ما وغه ګډه ما یې پېما ما یې بینې ملګری چا د سړی را واستما خاپوړو را واستما مون زالت په خاپوړو کما
ترور چيله خو دې په لاس دداري څه وخت ده د چيله څه وخت نه ایدا
دا ما چرې مندلیا
کا پیدا کړی دی
دا کوم درانه کا پیدا سره دا کو ته باندې وکړی دا
که مشکل دې واده دی دا
وای وانه ته ودا ما دا ته وخت نه باندې شي نه ته وخت دی
چی دې مثلا دې وختله
سره سره نه دی وخت
چې واده دی وکه چی دې ته خستی واده
کی چی نه واخستی
ولی
نه سي
عجيزه و
غریبو
څو کاله مخکې واده کړی
ډیر کاله مخکې
څو اولادونه لري
واته سره دي
واته سره جنونو کې دي کالکان
چاله کان دي ته جنونو کې دي
حساب نه معلوم
چلو را کان دي واته جنونو کې
لورګان دي واده دي
واده دي
چیرته واده دي
دا غاسو افغانستان کې په شمال دي ولا کومل دي لري تا کان
لورګان نه دي خبر نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپینسارې ته به څه رقم یو ځوان درلودي
خکلا وای خو سنگل جای وای وتاي نه وتاي پکې مونږ مې پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز کما غم کلاوري کې کلامیندس
ولی ورکی کې جنه مو
را چې خبرک شي نه ونه بلاندا یې ولاندا
دې نه ویني ښه
ته غاړه دغه پر دې کړې دي
ښه خیر اوسې
کوم خیر اوسې خدای دې عزت لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې دی ژر به بازار ته راووسی. لبل خو ایچ ټی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پین کیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پین کیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دی چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دسکاش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټونی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دسکشونو ته ورته دي.
دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د رندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاس پوټینې دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی وي. موږ نننۍ خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړي. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخیه ګن افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سین تر غاړي په ډیره استادانه توګه رغیدلی او د وخت بهترین نقاشیانی پکې شوی چې لوړوالی شاوخوا 40 متره ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هوری رود باندې منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هوری رود سره یو ځای کیږي، او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو زره یو سلو شپوژ نویوم کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سره چې دا استاد و خپل په فن کې دا یو معمار و، د الی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و، الی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند دلته احضار شوی و. دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
3.5 متره ارتفاع لري او د قاعده قطری، یعنی دایروی قطری 8 متره ده. او دا منار چې یو دروازه لري چې د 2 متره د مځکه ارتفاع لري، د په دروازه چې دنه نشیدم دنه یو مار پیچ زینه لري چې تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که او دهلیز موقعیت لیریده. ده منار گویا پتو ککی منتهی کیجی. ده منار پر شاو خود برجسته خشت ته او کوشی سره ځنی لیکنی لري چې وايي په یو مدار د منار د قرآن شریف د نولسم پاره د سوره مریم څخه آیات لیکل شوی دی نه سوش پوژ اویا کلمه د سوره مریم څخه نه په شاوخوا د منار لیکل شوی دی او وایل کیږي چې دا منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد پی یو شار در یو شار پی میانسکی موقعیت در لوده اوز خوالت شار نلی دل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پی شو خوکش ده دی
ده نموری پی خبره چه دست گمان کیگی چه ده منار شو خواه چه کم پی خوانه خار موجودو پی اغلب گمان سره ده فیروزکو تاریخی خارو او ده دول منار پی دهلی که هم ده غوریانو للوری جور شویدی ده چه ارزخت چه ده؟ غوریوایی
دا منار خوب په افغانستان که التا پنره که تقریبا بی نظیر منار ده مخصوصا پیو پس پات زای که پیو دره که چه موقعیت لری داد واستان شناسی لنظر دیر اهمیت لری او خواه محیط آرام و کل چه مثلا دیش کال چلویشت کال مخکی چه محیط دیر آرام و خلق داتی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حل تلیدن کول حتی را پیاد کل چه علا حضرت محمد ظاهر شاه په پیند سلویشتوم کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جامت او لاری دیر خراب و پاق وقت که ده اعلی حضرت محمد ظاهر شاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دوه خدمه یعنی دوه خادم ده اعلی حضرت نه حالت تلف شد یا یو نفر حالت مرد شد چه دوی دیر متاثر شد
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بحرانه یو سیرون کو سرا یو زای دغمنار تراغی او دغمنار په نړیواله کچه شهرت وموند په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي
د غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده یو د حریرو سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته ورمهکال د دغې منار هغه څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې وو د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ور واړوي
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمیر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دی ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فعلا د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی یوازې پروسه کال د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر دا ستر خطر سره مخامخ
دی عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی
دې ته پاملرنه نه ده شوې دا زموږ قدیمی آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي اطلاعات او فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته د مخکې هغه نه راپاتې شوی دي باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي ښه ساتنه ترې وشي طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دی همدغسې دې خواته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دې شي دا منار له منځه لاړ شي
د د په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپی رسمه یې ډیره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول ناول خو امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول ناول امنیت پکار دی. بیا چې اغزي پورا خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګر چاپیره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، هلته خلک راشي او اغزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبادتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مگده منو چه تر اوسو ورده کم خاص پام نده شوه. شاو خوادری درجه ده هری رود ده سین په طرف کوگوال پیدا کرده. چه مدوران ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر ریاست سر پا گرده ده رغوانی چار پیل شوی. سلور زلی هم ترمیم شوی، مگر سک کال مو غوړ لاره چې پاتې څلور ځلې بیا ورغو، خو د امنیتی ستونزو له امله مو چارې زندې دي. دی
کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
دارا تیاد ندی چ سنگا او پ
چې څنګه او په څه دې پریخوم بس تا دخلی دغه خبره مې یادېږي چې بس ستا په لیدو را باندې داسې لوبې کېږي چې بس نوخی جی دا زلمی دا سلوی گی چه بس کرا کا کی گوتی ہر قسم دے کم خل در تجوڑی کی چے بس اپنے دورا باندے دا سے لوب کی کی چے بس بس کمرا نوخی جدا ظلم دا سلوی